میرسیم به پایان مجله خبری امروز. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشید. بفرمایید.
مننه کوم سلطان سرور. دوستانو د ازادۍ رادیو یو بل خبرونه ته بیا هم هرکلی درته وایم. د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه اوري چې وای په افغانستان کې د جګړو دوام خوشینهي کړی دی. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استاذ وی هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. په ننګرهار کې نه کسان د نشي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلور کلونو بند محکوم سول. او د امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په روسي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استاذ وی هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغله ده. زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار د په مذاکرو کې ځند رانس یا واغسي چې موافقه سوی د جنوري پر 15مه لسره پیل سي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې نن کابل ته رسیږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلا مشوره وکړي. په قطر کې د مذاکرې د سپتمبر له 12مې روانې وي چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړندلاره او مقدمه د دسمبر میاشتې پر دوهمه موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وړاندیز کړی چې د دغو مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. اخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاذ هیله وښوده چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې د جګړې او هدفي وژنې بندې کړي. رولان کوبیا پرون وخت په ویټویټ کې وویل چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لا ستونزمنوي. که څه هم له مذاکرو درې میاشتې اوښتي خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم سوی. ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 28مه په یو راپور کې وویل چې د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 2000 وسل ملکیان وژل شوي دي او تر 3100 ډېر نور ټپیان دي. په ننګرهار کې نه کسان د نشي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلور کلونو بند محکوم سول. د ننګرهار د ولی ویان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په پرونی محکمه کې د موظف ترنوال تر څنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشي توکو او وسلو د قاچاق په قضیو کې له یو څخه تر څلور کلو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایی هیئت ویلی چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایی نه ده او دوی کولای سي د تمیز غوښتنه وکړي. زموږ غلازه د رادیو ری د امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته لدې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دیموکراتانو وګټلې، د جو بایدن د الیکټرال کالج رای څه باندې 200 ته ورسېدلې او دا غشمیره ده چې د ولسمشي انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د انتخاباتي کالجونو رایګري یو اجرایي ګام دی خو سرکاله دې کبل ډیر د پام وړ وګرځي چې ولسمشر ترامپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. په قبایلی سیمه او شمالي وزیرستان کې په لسکونو اوسیدونکو او فعالانو پر لټ پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل
مونږ دلته په میرلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته هغه هم راوړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانی او اخرانی واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر وای د امان الله په نوم دغه کس د اکشن په ورځ هغه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سو چې پولیسو په یو مشکوک وسله وال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډیر زیانونه ګاللي دي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست د اعدام لکبل پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطح انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم پنوم د دغه وڅل وشت کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پاریدلو لانګیزه سره مرسته کړې و. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وبله. د ژورنالیست چې په فرانسې کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو چې تیر شنبه د فساد خبرولو په تور په دار وځړول سو. د هغه استلاد چې ایرانی د جاسوسي یا هم د ایران د حکومت نسکورولو د هڅو قضیو ته کاروي. او د ترکیه چارواکي وایي یو لس کسان د جاسوسي او د یو ایرانی جلاوطنه د نیولو په شک نیول دي. د ترکیه پولیسو پرون ویل د استخباراتي ادارې اجنټانو دغه ترکی وګړي دوی ونې د مخه داسې محل ونیول چې د حبیب چاب په نوم ایرانی جلاوطنه په استانبول کې لا درکسو. چاب چې د حرکت النزال یا د الاحواز د ازادي بخښونکو عربي غورځنګ په نوم د وی ابیلتون پالی ډلې په خوانی مشر په سویډن کې ژوند کاوه او په اکتوبر میاشت کې ترکیه ته په سفر تللی و. دوستانو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوی ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په سر کې به دا راپور واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي چې دې ته اړتیا ده چې سیاسي جوړجاړی وسي، تاوتریخوالی کم سي او اوربند وسي. د غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې په کندهار او لغمان کې د ملکیانو د وژل کېدو قضیه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. سلام محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استاذ وی د جګړې دوام خوښینون کړي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل لبد مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي د شلو ورځو لپاره وقفه پکې راغلې او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنیږي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت به غړي حبیبي سورابي د یک شمې پر زویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونه کې په افغانستان کې د جګړې پر بندیدو او د اوربند پر چنګیدو تمرکز وکړي. که څام په خطر کې د سولې خبري روانې وي، خو په افغانستان کې د جګړو اور هغه سیتود وو او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د یوولسو ملکیانو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکو عبدالسمد چې وای وژل سیبی د کورونی غړي دي، ازادي رادیو ته ویلي دغه بمباري د شنبه ناوخته سوي او په جلسو کې درې شزي هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکی کسان په بمباري کې نه، بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سیبی دي. وسلوالو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللې او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون ډیرلس ملکیان وژل سیبی دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې شي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده، خو د عامل په اړه زده نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازی ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله وه چې رسنیز اسول چې په هغه کې ماشومان او ښځې وي. نور هلته ملکی تلفات نهایتا ډیر دي، ځکه راوځي نه رسنۍ ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په مینونو باندې پوښلي دي، ډیر کسان په مینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سکله سلا او په استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کیږي، چون خلکو د کورو څخه مشچل جوړ شوی دي تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې لارقامو وړاندې کولو پرته په لغمان کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشاري وروسته د جګړې له شکیلو لوري غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناتو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي، لوی اندېښنه مې ده چې هغه فرصت به ضایع شي چې تر لاسه کولو یې نږدې شل کاله وخت ونیوه. وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤل افغان او بهرني ځواکونه بللی دي.
دوستانو د وامریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استاذ ویلي هلمند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15 بیرته پیل سي، او دا مو هم وامریدل چې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنس په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره د وقفه راغلي ده، او د دولت مذاکره کوونکی هیات نن کابل ته رسیدي. د دې موضوع په اړه نور تحلیل به د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لوړپوړي سلاکار نبی مستاق صاحب سره وکړو، چې هم د اوس سره د خبرونې په خبرونې کې دی. مستاق صاحب، خبرونې ته شرغلي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د دولت مذاکره کوونکی هیات نن کابل ته رسیدي، ورته تاسو خبرو چې دوی به له کوم وړاندیزونو سره راسي، او څه وړاندیزونه به ولري چې دغه په اړه د حکومت او نور سیاسي قشرونو سره مشورې وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. دوی ته راغلي دي مشورې لپاره راغلي دي. دوی ته طالبان سره دوه نیمه میاشتې په طرز عمل باندې کار وکړو، یو سره یې وپیژندل. طالبانو خپل دویشت فقریزه غوښتنې حکومت ته ورکړي، او حکومت اتویشت فقریزه غوښتنې طالبانو ته ورکړي. په دې چې اوس باید اجنډا جوړه شي د افغانستان لپاره، د اجنډا کې باید لومړی په موضوع چې ورباندې فیصله وشي هغه اوربند ده، تر څو جنگ ختم شي او په آرامه حیاتونه کینی او خبرې سره وکړي. خو د طالبانو په لست کې اوربند اوومه نمره ده، نو په دې باندې به خبرې کېږي، او دلته په کابل کې به ورته مشوره ورکول کېږي چې دا خبرې پس له دې په څه ترتیب سره په مخ بوزي.
ولې پر څیر مسایلو له وړاندې موافقه سوي دي، پرته له دې طالبانو کوم بل وړاندیز ورته نه درلودي چې دوی هم یو غوښتنه ولري چې افغان حکومت ته وړاندې کړي؟
نو په د دوی وشتو موضوعګانو کې چې دوی وړاندې کړي دي، هغه څه چې دوی غوښتلي دي هغه پکې شامل دي. یوه مهمه موضوع د اوربان نه وروسته چې هغه باندې به خبرې وشي، د نوی اسلامی حکومت جوړول دي. افغانستان خو یو اسلامی حکومت ده، او په دنیا کې هم و 50 نور اسلامی حکومتونه دي، نو په دې باندې به بحث وشي چې موږ څه رقم ته اسلامی حکومت غواړو، او چې څو دواړو خواوو ته د قبول وړ وي.
ډېر زیاته مننه کوم د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لوړپوړي سلاکار شغلې نبی مستحق کورمودان چې زموږ سره خبرونه کې برخه واخیسته. دوستانو تر ویلند وقفه وروسته به خبرونه ته ادامه ورکوم.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دې برخه کې بل اسمت څاروان خبرو چې نړیوال ورسپنو د افغانستان پر مسایلو څه تبصره کړې دي.
انټي وار خبرونه په دې لیکنه خبره کړې چې آیا جو بایدن به د تروریستانو مخاوني ولې شي؟ په امریکا کې دا موضوع لدی کبل اوس زیاته مطرح ده چې اوسنۍ ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې پوځیان له افغانستان او عراق وباسي، او یوازې په هر یو کې 2500 پوځیان پریږدي. د مسالې د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو په شمول د امریکا ځینې سیاسي او پوځي کتونکو اندیشمن کړي چې ممکن بیا به په افغانستان کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان د حمله پلان جوړ شي. انټي وار خبرونه وایي چې جو بایدن به په داسې وخت کې د امریکا د ولسمشۍ واګې په لاس کې واخلي چې متحد ایالاتونه د بهرنیو جګړو په نسبت ډیره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې بوخته ده. خبرونه زیاتوي د بایدن تروریستي ضد پالیسي تر ډیره پر هوایی بریدونو، بی پیلوټ الوتکو، ځانګړو عملیاتو او له خاصو یا نیابتي ځواکونو څخه پر استفادې متکی ده. خبرونه وایي چې بایدن په 2009 میلادي کال کې د اوباما له لوري افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره مخالف و، او هماغه مهال یې دا ویل چې پر هوایی بریدونو دې تکیه وشي. د انټي وار خبرونې په باور بایدن به د افغان ځواکونو روزلو او ګمارلو ته هم پام زیات کړي چې د تروریزم پر ضد جګړه هغوی پر مخ یوسي او سیمې ورڅخه تصفیه کړي. د کاناډا ګلوب نیوز وایر خبرونه په دغه هیواد کې د ټکنالوژي د یو شرکت لوري چې اجرایی رئیس یو افغان میلاد الحق احمد زیدی د ټکنالوژي لاري له افغانستان سره د مرستې په اړه لیکنه خبره کړې ده. شاغلی احمدزی ګلوب نیوز وایر ته ویلي چې پر یو نوې ټکنالوژي کار کوي چې په افغانستان کې له سولې او له خطرونو د افغانانو له ژغورلو سره مرسته کوي. د ده په وینا په افغانستان کې ماینونه انسانان خونسا کوي چې دا کار له ډیر خطر سره ملګری دی، خو کومه ټکنالوژي چې دوی پرې کار کوي هغه روباټونه دي چې په خپله یا په اتومات ډول ماینونه ټولوي. د ګلوب نیوز وایر پر اساس احمد زای باور لري چې کله د ټکنالوژۍ په افغانستان کې کار واخیستل شي هم به پوځیان او هم امبولانس د ماین له خطره وژغورل شي.
زموږ غږ لزادي رادیو اوري دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماشم تر 9 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 15 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي، او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو خبرونه مو د پر ویب سټ هم اوریدلای سي، په ژوندۍ بڼه او هم راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي په تمدا ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنۍ سره سم د دې خبرونه فرهنګي مجلې ته ورزو په ګډه به سره ورو چې زما همکار محبوب محبوب چمتو کړی ده.
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړ راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تا نه یوه دې جنډي ولا اړدینا
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو
نو پاویو کلونه کې کلا د ونیز په شکل باندې کلا د ورسپانه په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما ل دریم کتاب نه ل دویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب دی پاره نه
په ځپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونې کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو یا الله ته دا ګلمې د یو خام راوړی تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړهونه بیان کړیو. مینې استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړه زمانی ته دی ورو پیژند لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګې توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې باغ نارینه وو چې درد به لیدلې وو خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کیښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال د وردګو څخه نیولې تر غزنی لداس تر کندهارا یا لوی کندهارا لیخا پکتیا خوست کدوم سیمو که با دیر رو نگرهار که با معمولا نو یا مرکزی سیمو که خب اگو سیمو که با زخت داریه ما در خالونه با یا بزن و هل یا با تندی و هل او خالونه پلاسو هم و هل خب خالونه معمولا چه با هل شویدی به خز و لخواست خواه هل شویدی به نارینه و لخواست خواست هل شویدی نو پولیسی عدب که چه تاسی او گوره لخال چه تقریبا مالا مالده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو قریبه دی که اومه به دی اساس ده زن خالونه ریر ستایل شویدی خال پا پلاو کلو رانیدی تا پا که جور که ده غاخونو پرهارونه خال ده دی روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال ده روز و پا منز ای خی او زما پا نامراد را گیده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخده که شده پا که کاریگی لره لره وطنونه او خال فقیر مخد زیارت دهی خال فقیر مخد زیارت دهی تانه را یروز ده جانده و لعر دینه او خال واه خبر ده نکرم یه دول گیده ده ده او شقل خواه کلی معشوقه ده خال واه خبر ده نکرم ناغه براکل ده سرکو و شون و سرونه بدی اساس پخواه وقت که به خالونو ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا پا تیره پا شیر و شاعره که او بیا پا لنده یو که خرا دیر کار شوه ده
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یو زایی که گی پا تندی زنه یا هم شون رو شنه کبله او لکس کارک دی بیا پستنو دوم را غزای تو که چی وینه ور نرشی بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوعی خالونه چې د رنګ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي دریا بیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوښ دی پاره وی
خدغه بعضی خزه مثلا بعضی جنو کې به وهل په خانه چا بوتل چیناری خال دا چا به له داسې د اینې زو به شاخونه ور کړ هغه به کباله سوزاریشکا چې راوښت کولا هغه به بس وزا بلا دماغ به په دابو چلی میچلو تکی کو زستن سره به واله چې هغه مینې سی اینه هغه به سره سوزا بغاړه سو هغه به تکش نه وته شین خال بس
هغه کسان چنجونو او میلمنو ته خال نګدی اکثره د ډیر عمر میرمنې وی زکه خو په سیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خال نه لیدل نو ډیر به خوښیدل یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالې ترور ته ورغله په تندی خال نه کې خودل خو اوس ډیر پښیمانه ده
و ماشوم ته په زړه ډیر وړه و ما کله مچې کوڅه کې خپل انزول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږه الته گاونډي کې یو میرمن هغه به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شو لورالو چې راځي په خاله باندې خالونه کېږي مشهور په شین خاله خاله باندې ورغللو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نورې کورنۍ ډیر روان پوسه شو په قاش ولا د خالونه دوله تندې باندې وهل دي خو چون ماشوم ته نو په هدا لمه نو په هیوا هغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شول تر دې ورځ پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چول مې د خال وه خو اوس شری خرند باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړه رښت نه کړم ګورم تر څو د خپل خال نه خپل ځان دی باندې وګورم ترش پاد تر خو
نشین خال نه تمالو ماشین خال نه تمالو
تیرونی هیواد ورسپانه او یکل نشوه د او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج په ننني برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یکلن مزل غږیدلیو او پسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکه لرو
هنر جاج
هیواد ورسپانه په 1323 کال کې سمبولې په 12مه کار پایل وکړ هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وا پغمان کې ول منځل شو نو پریکړه شو د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد رسپانه باید د رادیو افغانستان د خبرونو ترڅنګ وي. کله چې هیواد رسپانه ایجاد شول په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هیواد وا په پېښور کې هیواد وا فکر کوم چې هغه به د هیواد رسپانه څنګه وي. نو په یو کالونو کې کله د ونیز په شکل باندې کله د رسپانه په شکل باندې خود ماش په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځل خبرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد رسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورځپاڼې په شکل باندې خپرېږي.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیون تاسو لیدلی شئ په علما اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جرم کرخه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کیږي.
کله راته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادیږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېد. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډېر تکثر وکړ. وروسته دغه څه ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې. خو هغه وخت جنگونه ډېر وو او د جنگ مسایل ډېر وو، په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګ شوله.
بله، که درته وایي چې له پایلې به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډېره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت، د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات، او دغه راز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ او لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی وی خواته کشکی او بلبلې خواته دارکنې د خونه مثلا کوم لیکنې راشي، هغوی وی چې په خپل موږ لهجه باندې باید خبرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کارته پریږدي؟
موږ آزاد کارته پریږدل نه کومرغه، موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولت خانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شي خبرېږي، هغه ته موږ مخه کړې ده، او ته اولیت موږ ورکړې دي.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په درېیم کې د خپل همکارانو گزارشونه، ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته اور رسپانه ځانګړې کړه. خپل ځر اغلایم تقریبا واته کال کېږي، دغه نام ډیر وخت چې د مسولیت ماتر لاسه کړی دی. ما هیواد رسپانه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، تیبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړه.
اوس د فرهنګي مسایل په ورسپانو کې څومره په نظر کې نیول کیږي، په خاطر څومره ارزښت ورکول کیده؟
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خبرونه د مسول مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغه سي ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خبرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خبرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه هم معمول و، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خبرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسی، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خبرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډیر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خبرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي، او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خبرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کیږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خبرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کوي. دا هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خبرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنا هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خبرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورسپانې دي جدیدي د شاین چې دوی کار کوي کنه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت د کوم قانون لري چې دغه قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې چې هغه سانسور شي. یا په بل ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو د مخه، تر نشرېدلو د مخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسي او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عریض شي او هغه تا تخطی بررسی کی د دې مثالونه ډیر مجلرو خپل وزارت عرسوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بل غوسره څه ډول چلند شوی
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډیدلی دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
بله که په آخر کې دا راته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدنه، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندی.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دي د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوې کتاب میرا روان دی. ان شاء الله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دي، هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو، د دریم کتاب د پاره نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه دی پاسه 200 غزل دی، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پر روان دی، پشتې جوړه شوې ده او په اوډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاند شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې سو، ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې تر نه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفحې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه خولی وو له لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم غږ چاپ نه شول، تر دریم کتاب را ورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، اوسني هم شته دي. نو مختلف کټګوري شعرونه دي. نو همدې په خاطر مې خولی.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر در نه وورو؟
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوې دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادوم بیرتا، د محبت خختې په دې دیوال کې دم بیرتا. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوې لالیا په زاړه دې بدلوم بیرتا. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به ویوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به ویوس، ته چې همغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرتا.
لمدو ورسته خدای ناسا په پلاس را وستلې اوس نو خپل ټول قزال منځونه ګرځوم بیرتا جلانه یاد مشوي چاقو می بیا په ور کې سر کو جلانه یاد مشوي چاقو می بیا په ور کې سر کو پس پینه لیچه دی ظالم نوم لیکم بیرتا
جلان صاحب تا ته بخپل هم پته لګی چې د لومړی کتاب شاعری د څنګه وا د دویم کتاب څنګه وا او د دریم څنګه وا یعنی هغه تو پیرونه چې ته محسوسوي هغه د شعر په کومه برخه کې راغلی
لومړی کتاب شیرونه دغه سوي چې د تاند ځواني شیرونه وو هغه شیرونه وسنه دي شاید وګه کې مډې رستون ضلع لري په وخت کې شاعری کې کوشش میکړي چې غستون دي هر شي خو انسان د نیمګړتیاوي لري او په التزما زیاتره غزل او څلوریزی وی آزاد نظمونه دغه شان ډیر کم وو اوس وخت کې ما د حالات مطابق هم ځنې شاعری کړې ده او د وسنی اثر یا د یعنی لس کال وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د یوونه یو ډول ګټه اخیستی کېږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره یې ګورو د هغه تجربو سره یې ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترې نه لرې کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترې نه لرې کوو پخوا هم دغه فکر نه کولو په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکیتوب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شی ټول تخنیکونه زده کوي خود شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپل چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپل یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی کنه یا آهنګ یا موسیقي د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود ده څه ډول خیال کارولی شو دغه خیال چې زه کاروم په چه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم چه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي کنه یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبی صنایو ته کوي توجه کوي، هغه شعر اختیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خو نه اخیستل کیږي. توکل په خدای زما مو هم دغه چې بیا رانه تکرار نه شي، چې هغه وخت کې زه به د شیانو باندې نه پیدم. اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم. ما ته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله، دغه یو خیال ما کروله، یو ډیر وخت کې ما باندې یو خیال راشي، هغه زه ولیکم. ولې وروسته را دخکاره شي داش خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول. نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته تنوع باسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي. نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره، بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر کراته وایا.
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې، شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې، وه د ښکلا لونه څومره ښکلی جنگ ته واوختې. زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، د هنداري ولې په یو رب کې زنګ ته واوختې. او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم، سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختې. راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو، وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختې. نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو، پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختې.
جلان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسېږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي، ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلی کې اوسیږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالې ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړیم، د کلیوالې مینې پر وړیم، د کلیوال محیط پر وړیم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي. په دې معنی چې زه ناس په د کابلی محیط کې یم، ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم. نو دغسې خبره شته، ولی په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی. مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی، کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی. حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي.
زرپاڼه. رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې اور باندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه سا غږېده، د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه، چکر یې وهه، زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډیره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. څوکۍ زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې اوبه راکړي. سر یې وښوراوه، ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلا وي. ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی، البته پلار یې په جرمنی کې زیږیدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل، د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچات کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېډې نیولې وې او ورته ویل یې، خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور خیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو ولې، نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل، د څه ورځ ده؟ بیا دواړو وخندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوې ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل، بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم، راته ویې ویل، سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چاته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان د ورل ویرجن حالت غلې د نظم په ژبه له نقيب احمد اتل څخاورو. اسرافیل ورشه وو یا الله ته دا ګلم دی او خام را وړه تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشه وو یا الله ته دا ګلم دی او خام را وړه تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګانی دی، ویرونه جنازی دی، دوی لخپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت ته وی ورځ پرمان دي. اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت ده، دل ته ویر د مرګونو دي وحشت ده. هر ورځ غمل نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. مې
نزمک تقدیر بدل شو په دواو نمشت دخمن نابود شو په خیراو چې خدای مونږ یو په څه ګنا نیولی او کنه تونه عملونه مناولی په نړۍ کې داسې بل بدبخت قام شته د دې خلکو غوند نورو کې اسلام شته هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی دل تک دی په جماعتونو کې بمونه سزیدل پانه پانه قرآنونه د شپېلې او اسرافیل کیسه وګده شوه د افغان خون نړیږي اوس پیرا شوه لوی خدای د اسمان د را نسکور که موږ منل ستا رضا د موږ په ګور کا پاک ربا دا احسان را باندې وکا پاک ربا دا احسان را باندې وکا یا د کانو خباران را باندې وکا دا چې هر خوان دا مندام پراته یو دا سخیو چې نابود شو بیخینه یو دا چې هر خوان دا مندام پراته یو دا سخیو چنابوت شبیخی نیو زما قام بطول پا خاورو باندی مورشی زما قام بطول پا خاورو باندی مورشی دخمن کتر بخرا باندی سورشی دخمن
زمون دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی زمون دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا تا تی اترا وکړه چیو نر دی را پرین خو خدایا دا دې چر وکړل چې یو نر دې را پر نو خو هر کمره کا چې تکیا شو لکا شګانا شړی هر کمره کا چې تکیا شو لکا شګانا شړی یو باتور ملت غرقې دی یو مضبوط وطن نړی دی هاي هاي وطن
څرنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلا پکړه زموږ په دې بدمر غسل کو نه لتا څخه ډاری نه لدوی څخه شرمی
شملوی چپ نر باندی وی لکا شمل غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شمل غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا اس پہ حرکت جگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کت جگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
غمو بزل یو نړې ته میډن یو یو دنیا ته برمو بزل یو نړې ته میډن یو یو دنیا ته برمو بزل
ہے وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن